سروان میزبان شما. سروان صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه. سلامت اوسئ مین صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د خبرونه کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د ناتو سرمنشي وایي چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو شمیر د افغانستان د سولې له پروسې سره تړلی دی. د دې نورو موضوعاتو د تفصیل ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تورن کړ چې د افغانستان د حکومت د نامشروعیت هڅه کوي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي امنیتي ځواکونه باید یوازې د دښمن پر ضد استعمال شي، او د نیوزیلند په یوه جومات کې په ډزو څو تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت یو جک پولی چارواکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې تورن کړ چې له طالبانو سره د سولې له خبرو د افغانستان د حکومت په څنګ تکولو د هغه د نامشروع کولو هڅه کوي، او د وایسرای په شان چلند کوي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب دا څرګندونې چې پرون یې وکړې د واشنگټن له لوري سمدستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونې یوازې د افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خنډ کیږي. ښاغلی محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د خبرو په مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیل زاد د سولې پر خبرو انتقادونه وکړل. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نقل شو چې طالبانو نه غوښتل چې ورسره وژغي شي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخوانی والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ پای ته رسیدلی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. په مزار شریف کې پرون د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې اتلس تنه ټپیان شول. دا نښتې وروسته له دې پیل شوې چې د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د خپلې دندې د پیل لپاره مزار شریف ښار ته ورسېد او د غلی نور وستوالو مخالفت ورسره وکړه. اجرایی ریاست تیر ماښام په یو خبرپاڼه کې د ښاغلي عبدالله له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د هیواد له امنیتي دفاعي ځواکونو څخه باید یوازې د دښمن پر ضد کار واخیستل شي. د بلخ نوی امنیه قمندان پرون له څلور ساعته جګړې وروسته د کورنیو چارو وزارت د پلاوي لخوا معرفي شو او خپله دنده یې پیل کړه. د سولې ولسی حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن د ننګرهار ولایت نارامي اچین ولسوالۍ ته ولاړ شي. ټاکل شوی دی چې د دې حرکت غړي به د دې سیمې د خلکو په یو غونډه کې ګډون وکوي. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اچین د اوسیدونکو په غوښتنه هلته ځي.
نن د سولې ولسی حرکت غړي اچین ولسوالۍ ته ځي. هلته ولسونه غوښتنه کړې ده چې باید د حرکت تغړی لدی سره ونی او هلته دوی را غونډیږي راټولیږي له حرکت سره د سولې او اوربان چغه پورته کوي.
د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د سولې د ولسی حرکت په پرونی لاریون کې زرګونو کسانو ګډون وکړ او د جګړې لشکلو خووي وغوښتل چې اوربند وکړي. د حرکت په شینوارو او بټیکوټ ولسوالیو کې هم د تورته لاریونونه کړی وو. په ننګرهار کې پرون په دریو پرلپسې چاودنو کې شپږ تنه ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي چې د یوه ټپي وضعیت نازک دی، خو د نورو پنځو کسانو وضعیت د ډاډ وړ دی. ښاغلی خوږیاڼی وایي درې واړه چاودنې د لومړۍ ناحیې اړوند د بېسودو پله ته څیرمه شوي دي. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن د خپلو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه کوي چې ټیسټ لوبه ده، او د رواني مارچ میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام کوي. لوبه د هند دهرادون ښار د راجو ګاندي په لوبغالي کې کیږي او د کابل په وخت د سهار په 9 بجې پیلېږي. افغانستان له دې مخکې له آیرلند سره د لوبو په لړۍ کې 15 ورځنۍ یا 50 اووره لوبي وکړې چې نتیجه یې مساوي شوه، خو تر هغه مخکې درې واړه شل اووریزې لوبي له آیرلند څخه ګټلې وې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نیوزیلند په یوه جومات کې په ډزو څو تنه وژل شوي دي. شاهدان وایي د نیوزیلند د کرست چرچ ښار په یوه جومات کې څو تنه په ډزو وژل شوي دي. د نیوزیلند رسنیو نن سهار وختي وویل چې النور جومات ته نږدې ډزې وشوې. یوه شاهد وویل چې لږتر لږه درې تنه د جومات ودانۍ ته نږدې په وینو کې لتپت لیدلې دي. پولیسو په کرست چرچ ښار کې له خلکو غوښتي چې له کورونو ونه وځي. د پولیسو په وینا حمله کوونکی لا هم مقاومت کوي. د بریتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون له اروپایي ټولنې د بریتانیا په وتلو بریکزیت کې د ځنډ غوښتنه وکړه. د جرګې غړیو د 202 مخالف رایو په وړاندې په 412 موافق رایو هغه طرحه تصویب کړه چې له مخې یې له اروپایي ټولنې غوښتنه کېږي چې د بریتانیا وتل له ټاکلې نیټې لږ تر لږه د دریو میاشتو لپاره شاته واچول شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کېږي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکي په کې اکثریت دي د سرحدونو په مسأله کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي بیړني حالت د اعلان غوښتنه پرون پنځشنبه رد کړه. خو ترامپ وویل چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي. د طرحې ته 45 موافق او 95 مخالف رایې ورکړل شوې. خو د رایو د نتیجې په ځواب کې ترامپ پر ټویټر یوه کلمه ولیکله: ویټو. دولس جمهوری غوښتونکي سناتوران پر نورو دیموکراتو سناتورانو ورګډ شول او د ولسمشر ترامپ د بیړني حالت طرحه رد کړه. او اروپایي پارلمان د رایو په غوڅ اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د بشري حقونو سرغړونکو ته د سزا ورکولو لپاره د بندیزونو د یو رژیم جوړولو ته هڅوي. دا پریکړه لیک چې پرون تصویب شو پر اروپایي کمیسیون غږ کوي چې د اروپایي ټولنې د ټولو غړو هیوادونو په کچه د منګزیتسکي د بندیزونو قانون ته ورته یو خپلواک او د انعطاف او غبرګون لرونکی داسې سیستم رامنځته کړي چې له بشري حقونو څخه په ښکاره سرغړونو کې شکیل افراد، حکومتونه او غیر حکومتي شخصیتونه په نښه کړي. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اورئ. شئ آزادي راډیو .com یا آزادي راډیو .org د آزادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د رواني خبرونې په دوام کې د ناتو سرمنشي وایي: موږ په افغانستان کې د دې لپاره یو چې دا هیواد بیا هیڅکله د تروریستانو په ځاله بدل نشي. د مزار شریف په پرونی وضعیت د ملګرو ملتو غبرګون. د سولې شورا وایي د سولې په پروسه کې د لری پرتو سیمو خلک باید برخه ولري. د افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي په وسیله سوداګري پیل شوه. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غرض دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ناتو سرمنشي وایي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شامل ځواکونو راتلونکی شمیر له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو له نتیجې سره تړلی دی. جنس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خپلو څرګندونو کې همداراز یادونه وکړه چې ناتو د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او امریکایي چارواکو په دې اړه له ناتو سره دوامداره سلام مشورې کړې دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو تر راتلونکو 50 کلونو پورې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې، خو په راتلونکو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر د سولې د روانو هڅو له نتیجې سره تړلې مسله ده. ینس ستولتنبرګ چې پرون په بروکسل کې د ناتو د 2013 کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال څرګندونې کولې، زیاته کړه چې ناتو به بیا هیڅ کله اجازه ورنه کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي.
We have actually made a new pledge to continue to provide support until 2024.
موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دا هیواد بیا هیڅ کله د نړیوالو تروریستانو ځاله نشي. همدا له طالبانو سره د روانو خبرو یو مهمه مسله هم ده. نو پراتلون کې کې د ناتو د ځواکونو شمیر تر ډیره د دې خبرو له نتیجې سره تړلای دی. امریکایي چارواکو له تیر یو کال راهیسې له طالبانو سره تماسونو ته زور ورکړی او نږدې شپږ میاشتې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د ځانګړي استازي په توګه وګماره. ښاغلی خلیلزاد تر دې مهاله د طالبانو له استازو سره په پنځو پړاوونو کې خبرې کړې دي. طالبان له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. د دې خبرو وروستی پړاو د تېرې سې شنبې په ورځ پای ته ورسېد. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی خو کومې موافقې ته نه دي سره رسېدلي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلو امریکایي چارواکو له ناټو سره په منظم ډول سلا مشورې کړې دي.
We welcome the talks that are taking place between the United States and Taliban.
موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوو. موږ د خبرې له نږدې څارو او په دې اړه د ناتو لغړو سره هم سلا مشورې کیږي. د امریکا مشر مرکچی زلمی خلیلزاد څو ځلې ناتو ته راغلی او له نږدې تماس ورسره لرو. د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکات میلر چې د دوه په خبرو کې حاضر وو هم په دې وروستیو کې ناتو ته راغلی وو. اوس مهال د نه دیرش هیوادونو شاوخوا ول زره سرتیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي چې دنده یې افغان ځواکونو ته د پوځي زده کړو او د سلام مشورو ورکول دي. په دې برخه کې تر ټولو زیاته ونډه امریکایي ځواکونو اخیسته چې شمیر یې 4000 ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه او ورپسې امریکایي چارواکو وویل چې ترامپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه هم غور کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په مزار شریف کې له پرونی کړکېچ وروسته نن د شار وضعیت آرام دی. په دې شار کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې نن د مزار شریف شار وضعیت نورمال دی. دوکانونه پرانیستل شوي او د خلکو ګڼه ګوڼه ویني. پرون په دې شار کې هغه مهال نخټي وشوي چې د بلخ د پخوانی والي عطا محمد نور پلویانو د نوی امنیه قومندان د معرفي د مخنیوي هڅه وکړه. خو نوی امنیه قومندان په یو لړ مراسمو کې معرفي شو. د مزار شریف په پرونی پیشه کې اتلستانه ټپيان شوې دي. د ملګرو ملتو او امریکا سفارت په دې پیشه خبرګون شو دلې ده. د دې موضوع تفصيل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
په مزار شریف ښار کې د افغان ځواکونو او د هغه ولایت د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ تر نښتو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارې یوناما په ټویټر پاڼه کې له دواړو خواو غوښتي چې رامنځته شوې شخړه هوار کړي. یوناما له دواړو خواو غواړي چې روان اختلافونه دي په سوله ییزه توګه حل کړي. د یوناما په ټویټر پاڼه کې راغلي چې د مزار شریف د ښار د اوسیدونکو امنیت او د سر خوندیتوب باید په لومړیتوبونو کې وي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس هم په خپل ټویټر پاڼه کې په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې د وضعیت د آرامولو غوښتنه کړې ده. د ویلي امنیتي ځواکونه دنده لري چې خلک خوندي کړي، نه دا چې د سیاسي اختلافونو له امله نښتې وکړي. په ورته وخت کې ولسمشریزو انتخاباتو ته احتمالي نوماند حنیف اتمر چې عطا محمد نوري د انتخاباتي ټیم برخه ده، د پنځشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له دواړو خواو وغوښتل چې له صبر او حوصلې د کار واخلي. نوموړي په بلخ ولایت کې د حکومت وروستی اقدام ناسم وبله او په هغه ولایت کې د نظامي حرکتونو د ډېر ژر بندېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی اتمر ټینګار کوي چې حکومت دې دغه مسأله د خبرو له لارې حل کړي. دو بل ټول اړخونه باید له نرمخ نه کار واخ، د قوی له کارول دي په بیړه مخنیوي وشي. کوم ځواکونه چې له بهر نه د مزار شریف ښار ته ننوتی باید ډیر ژر بیرته ستانه شي. د هرې پوځي نښتې مخنیوي دي وشي او ورور دې له ورور سره نه جنګیږي. دله نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې له ډیپلوماتیکو لارو د کار واخلي او حکومت دې متوجه کړي چې له تودې وسلې کار وانخلي. دغه په خبره د حکومت دغه نظامی اقدام قومي نه بلکې سیاسي او انتخاباتي دی. ومو غختل په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر واخلو، خو له بیا بیا اړیکو سره هم ونه توانیدو. په مزار شریف ښار کې نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د هغه ولایت د نوي امنیه قماندان لګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم تر قماندې لاندې د بلخ د قماندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره و، د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د 1883 ځانګړې قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د مزار شریف د ښار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قماندان اکرم سامی پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ په رسمي توګه خپله دنده پیل کړه. په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازی محمد عبدو وایي د حکومت د ګمارنو پر وړاندې ودرېدل یو بغاوت دی.
یکی از وظایف دولت افغانستان
تقرری ها و دبل گمارل و تبدیلول ده حکومت لدندو ندی، دا بغاوت و جنجال تارتیا نلری. خواشنه سره چه ده نوی قماندان لمعرفی که دو سره ده ستونز پیخشو چه په هیچ دول منطقی نوا،
به هیچ وجه منطقی نبود.
خاغلی عبدو له حکومت و امنیتی زواکونو غواړي چه ده مزار شریف ده خار وضعیت وساری. د ټینګار کوي هغو غیر مسؤول وسلوالو چې د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف کې ویره خبره کړه باید بې وسلې شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
د افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي په وسیله د سوداګرۍ لار پرانستل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد پرون پنجشنبه د دې لارې په پرانستونکو غونډه کې وویل چې د دې لارې له پرانستلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ اړیکې لا پراخې شي. نور حال د فریزوی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان چین ترمنز د واخان کاریدور شرکت لوري د ریلګاډي سوداګري زلار پرانستل شو. د دغه هواد د سوداګري او صنعت وزارت د دغه لارې پرانسته د افغانستان او چین ترمنز د سوداګري زوړیکو د پراخېدو لامل بولی او وایي چې له دې وروسته به له دغه لارې نه یوازې دا چې افغانستان ته واردات کیږي، بلکې د افغانستان د صادراتو کچه به هم ورسره لوړ شي. د دغه وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد د پنجشنبه په ورځ د دغه پرانست غونډې پر مهال وویل:
خوشحال استم که امروز د افغانستان چین ته د واخان کاریدور شرکت له لوري د ریل ګاډي په وسیله لومړنۍ صادراتي محلوله پرانیزو. هیله من یم چې د دغه لارې پرانیسته به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې کړي.
د دغه وزارت په خبره د افغانستان د حیرتانو له لارې به چین ته افغاني محصولات لکه غالۍ، وچ او تازه میوه، تالک، د مرمرو ډبرې او یو شمېر نور مدني توکي استول کیږي. د غونډو ګډونوالو د افغانستان چین ترمنځ پر سوداګریزي راکړې ورکړې ټینګار وکړ او وی ویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پیاوړې شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د چین سفارت سوداګریزه اتشه خغلی تیان چې په یاد غونډه کې ګډون درلود د افغانستان د فعالې ونډې یادونه وکړه او وی ویل چې د دې لارې په پرانیستي سره به چین ته د افغانستان د صادراتو کچه هم لوړ شي.
افغانستان د غلارې په پراختیا فعال او ډیر مهم رول ولوباوه او د پاموړ ګټه ورسوله چې د اقتصادي ځان بسنې لپاره یو خلار ګرځیدلې ده. افغانستان د تیر کال له نومبر راهیسې له غلارې ښه ګټه ترلاسه کړې ده. چین د حکومتي تړون له مخې د 14 میلیارد ډالرو په ارزښت یې 1250 ټنه جلغوزي وارد کړي چې دا د افغان کروندګرو او سوداګرو او د چین لوري د خوښي وړ زیدلیدی.
د افغانستان چین ترمنځ دغه صادراتي لار په داسې حال کې پرانستل کیږي چې مخکې تر دې د افغانستان د صادراتو او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د لاجوردو او چابهار لار هم پرانستل شوې و. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزای وایي چې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغانستان د سوداګریزو چارو پر وړاندې خنډونه جوړیږي او نو وایي چې دغه هیواد سوداګري پرمختګ وکړي.
دوستانو، دغه شکل نشته چې دولت فرصتونه برابرۍ، اما یو تعداد خلک، یو تعداد اشخاص
سره لدی چې دولت فرصتونه برابروي، خو یو شمیر خلک او غونډي هوادونه په نړیواله توګه د افغانستان سوداګرۍ سوبداش کوي. هر ستر سوداګری زلاره چې پرانستل کیږي هغه تخنیکی ستونزې جوړوي. د مثال په ډول په لاجورد او چابهار صدراتي لارو کې لا هم ستونزې موجود دي او زموږ توکي ودرېږي.
خاغلی الکوزی دا هم وویل چې هغه هیوادونه چې د دغو سترو صادراتي لارو په پرانستلو کې ونډه لري او له دې لارې افغانستان د دغو هیوادونو سره نښلي، باید نړیوالې ژمنې عملي او افغانستان ته ستونزې جوړې نه کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ساعت 8:40 شوي. اوس به احمد شبر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د طالبانو د ویان خبرو ته اشاره کوي چې دواړه لوري د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. فاینانشل ټایمز لیکي دا پرمختګ تر دوو ټکو راڅرخي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د محل ویش ټاکل، او دوهم دا چې افغانستان د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل نشي. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له 14 ورځنیو خبرو وروسته واشنگتن ته ستون شوی، تر څو امریکایي چارواکي له طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې له رامنځته شویو پرمختګونو خبر کړي. فاینانشل ټایمز لیکي بل لور ته له قطره د خلیل زاد تر تګ وروسته د طالبانو استازي په خپلو کې په سلا مشورو بوختي تر څو د مذاکراتو بل دور ته چمتو شي. خو کابل په دې باور دی چې د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ هله راتلی شي چې د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کښېني. د هنر او ډیزاین د انسټیټیوټ خبرونه بیا د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي د افغانستان د سولې خبرې له دې سره مترادفې شوې دي چې طالبان به راځي، خو اصلي سوال دا دی چې ویل کېږي د ښځو په باره کې د طالبانو دریځ نه دی بدل شوی. که چېرته داسې وي نو دې نظر څومره تغییر کړی او د هغو ښځو برخلیک به څرنګه شي چې اوس د افغانستان په پوست کې کار کوي او په نورو برخو کې هم ښځې ډېرې لاسته راوړنې لري، چې دا به څرنګه شي؟ د هنر او ډیزاین د انسټیټیوټ خبرونه دا پوښتنه هم کوي: طالبان چې د سولې د خبرو پر مهال وایي له خپلو اصولو نه پشا کیږي، نو دوی په رښتیا دومره تغییر کړی دی چې د ښځو په برخه کې دغه تحولات ومني؟ هغه وخت را رسېدلی دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. دا د هغې مقالې عنوان دی چې امریکایي سناتور راند پاول لیکلی او د اتلانتیک خبرونې په خپله تازه ګڼه کې خپره کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو 13 کاله پوره شول. په دې جګړه کې تر 2300 ډېر امریکایي پوځیان ووژل شول او تر 1000 ډېر ټپیان شول. له کنتاکي څخه سناتور پاول لیکي د سیاسي جوړجاړي له لارې هڅې روانې دي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، خو دا هڅه لومړی یوه نه ده. په 2011 کال کې ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د ټولو امریکایي محاربو پوځیانو د ایستلو وړاندیز وکړ چې تر 2014 کال پورې ووزي، او هغه زمان د غوښتې و چې نیټه دې رامخته کړي او د 2012 کال تر اخیره دې پوځیان ووزي، خو دا دی اوس 2019 کال دی او لا هم امریکایي عسکر په افغانستان کې دي. سناتور پاول دا وړاندیز کوي چې کانګرس باید رامخته شي او پرې نشتي چې د امریکایانو بل نسل د افغانستان جګړې ته روان شي، په ځانګړي ډول چې دا جګړه پوځي حل لار هم نه لري.
د برېټانیا پارلمان پرون له اروپایي ټولنې د برېټانیا په وتلو برگزیت کې د ځنډ غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې د برگزیت په اړه د یوې نوې ټول پوښتنې طرحه یې هم رد کړه. تمه ده چې د برېټانیا د دې غوښتنې په اړه پریکړه د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې چې د روانې مارچ میاشتې په 21 په بروکسل کې جوړیږي وشي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون د 202 مخالف رایو پر وړاندې په 412 موافق رایو هغه طرح تصویب کړ چې له مخې له اروپایي ټولنې څخه غوښتل کیږي چې له دې ټولنې د برتانیا وتل له ټاکلې نیټې لږ تر لږه د 3 میاشتو لپاره وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریکزټ مهلت ته یوازې 2 اونۍ پاتې دي. برتانوي وکیلانو مخکې له دې 2 ځلې د بریکزټ په اړه د صدر اعظم تیریزا می هغه طرح رد کړې ده چې له بروکسل سره یې موافقه پرې کړې وه، خو که د 3 ځل لپاره هم رد شي نو برتانیا به په هغه صورت کې د بریکزټ لپاره تر دې هم ډیره موده انتظار کوي. د میم راستيال ډیوډ لیدنګټن په پارلمان کې د باسونو پر مهال وویل چې حکومت د سې شنبه په ورځ د وکیلانو لخوا د دوهم ځل لپاره د میرمن می د طرح لره د دوروسته په برگزټ کې د ځند غوښتنې ته مجبور شو. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې د برگزټ په اړه روانو بې اغیزو خبرو حیران کړی دی. ښاغلی ترامپ چې د آیرلند له صدر اعظم لیو ورات کار سره لکتنې مخکې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل حیران یم چې څنګه د برگزټ په اړه روان باسونه د خبرو اترو له نظره پر ناسم لوري ولاړل. ما له صدر اعظم تیریزا می سره په دې اړه چې څنګه دا خبرې پر مخ بوزي خپل نظر شریک کړ او فکر کوم کې منلای وای دا خبرې به بریالۍ وای، خو هغه غوګونه نیو. خیر دی، اوس بنو دا هغه کار کوي چې باید وکړي. لو اروپای ټولنې د برتانیا وتل په هغه صورت کې وزنډیږي چې د اروپای ټولنې پلازمینه بروکسل د برتانیا له رسمي غوښتنې سره سم د برگزټ نیټه د روان مارچ میاشتې له 9 څخه د جون تر 10 پورې وزنډوي. خو دا غوښتنه باید د اروپایي ټولنې ټول 20 غړي تایید کړي. د اروپایي کمیسیون چارواکي وایي چې د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر د اروپایي ټولنې له ټولو مشرانو سره په دې اړه په تماس کې دی. پرون له دې مخکې د برتانیا پارلمان د برگزټ په اړه د یوې نوې ټول پوښتنې طرحه لږ تر لږه د اوس لپاره رد کړه. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران د مارچ په 20 نیټه په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې سرمشریزه کې په دې اړه بحث کیږي چې د برگزټ نیټه د مارچ له 9 څخه شاته واچول شي کنه.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په پروسه کې د لری پرتو سیمو د اوسیدونکو مشارکت مهم او ګټور بولی. د دې شورا غړي لیلا جعفری ازادي راډیو ته ویل کوم پروګرام چې د بیلابیلو بنسټونو لخوا د لری پرتو سیمو د اوسیدونکو د نظرونو د راټولولو په هدف پیل شوی ښه اقدام دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په هر اندازه چې د سولې په برخه کې د خلکو نظریې او مشورې واخیستل شي دغه پروسه پیاوړی کیږي او له تلپاتې سولې سره به مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیالې لیلا جعفری د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د خلکو په تیره د لرې پرتو سیمو د اوسیدونکو نظریات د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. دیوبل مونږ کولی شو د رښتینې عادلانه سراسري او تلپاتې سولې لپاره د هغو خلکو نظریات چې په سیمو کې سوله نشته راواخلو او باید راوایخلو. دا د سولې په ګټه دي او دا ډول سوله به د ټولو ګډه سوله وي. میرمن جعفری د هغو دولتي او غیر دولتي بنسټونو هڅې چې د خلکو د نظریاتو د راټولولو په هدف ولایتونو ته تللي او فعالیت کوي ستایي او ټینګار کوي چې دغه خوځښتونه کولی شي چې د سولې پروسه پیاوړې کړي. په ورته وخت کې د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په همدې ورځ د سولې د جوړښت لپاره د افکارو د تبادلې تر نامه لاندې یوه ناسته هم تنظیم کړې وه. د دغه بنسټ مسؤلین وویل غړي په بیلابیلو برخو کې د خلکو د ستونزو د اورېدو په نیت لغمان او کندوز ولایتونو ته تللي دي. د دغه بنسټ مرستیال فروزان رسولي وویل د یادو سیمو اوسیدونکو غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ستونزې واورېدل شي او د سولې په پروسه کې ورسره مشورې وشي.
نو هغه مشکلات د پاره باید موږ په لویه کچه باندې خبره وسی لکه سولې پروسه روانه ده. په دې کچه باندې باید د مشرانو ته وخت ورکړل شي.
دیوبل یادو ولایتونو ته د سفر لړۍ 4 میاشتې وخت ونیو او په پام کې د چنور ولایتونو ته هم ورته سفرونه ترسره او په بیلابیلو برخو او په تیره د سولې په تړاو د هغوی نظریات راټول کړي. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په ناسته کې د لغمان والی آصف ننګ په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک باید ناخبره پاتې نه او ټول واقعیتونه باید ورسره شریک شي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې به د خلکو په تیره د ښځو نقش له پامه ونه غورځول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادي راډیو ته راستولی دي.
د پکتیا له ځاجي اریوبه فضل کریم درویش لیکي د سولې د روانو خبرو هرکلی کوي او ستایي. ګل حبیب حقمل له زابل مرکز کلات شاره لیکي موږ مرکزی حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره له زورواکانو سره قانوني چلند وکړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي د عطا محمد نور څخه غواړو چې د ولسمشر اوامر ومني او د نوي امنیت قمندان مخالفت ونه کړي. یو بل اوریدونکي احمد شکیب سادات بیا لیکلي دي چې له ولسمشر څخه غواړو چې د اصلاحاتو په پلمه خپلې ریښې په تبر ونه وهي. همداراز بل اوریدونکي عبدالواحد مدقق لیکلي دي چې مدقق څخه هیله کوو چې یو پیغام راوستوي. ډېر پیغامونه راست ولیدی چې په بل ډول خبرو کې د اوربند په اړه باید بحث وشي او خدای دې سوله راولي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شپې دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان د حکومت و جکپولی چارواکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې تورن کړ چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت په څنګ ته کولو سره د هغه د مشروعیت د کمزوري کولو هڅه کوي او د وایسرای په شان چلند کوي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخواني والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ پای ته رسیدلی دی. اجرایي رئیس عبدالله وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. د سولې ولسي حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن د ننګرهار ولایت نارامي اچین ولسوالۍ ته ولاړ شي. په ننګرهار ولایت کې پرون په دریو پرله پسې چاودنو کې شپږ تنه ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویاند عطاولا خوګیاڼی وایي چې د یوه ټپي وضعیت نازک او د نورو 5 کسانو د ډاډ ورده. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن د خپلو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه کوي چې ټیسټ لوبه ده او د رواني مارچ میاشتې تر 19 پورې دوام کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 9 پیلېږي. د نیوزیلند په یوه جومات کې په ډزو 2 تنه وژل شوي دي. او د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتلو برگزیت کې د ځنډ غوښتنه وکړه. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه چې ازادي راډیو او د ملګرو ملتو یونیسف ادارې په ګډه چمتو کړي او د غراس کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، لوړ فشار هغه سی ستونزې ده چې د ټولو خلکو په تیر بیا د امیدوار مېرمنو لپاره ډېر خطرناک ثابت دی شي. نن په همدې کې خبرې کول موږ سره مېلمانه د ملالۍ زیګنتون پروختون کې نسایي ډاکټره حنیفه وفیده. ډاکټر صاحب، پیل کې به په دې خبرې وکړو چې کله یو مور امیدوار وي عمل ولري، دغه وخت کې معمولا د دې فشار لوړیږي. په دې اړه تاسو معلومات راکړئ چې دا ولې لوړیږي، دا څومره خطرناک کېدلی شي.
عملګی یو ځانګړی خبره ده. په امیدواری په وخت کې باید مور په اکر باید هم فامیل توجه وکړي او هم په خپل د صحت برخه باید ځانګړی توجه وکړي. جک فشار یا لوړ فشار د عملګی په وخت کې په اصلي ډول هغه ته اکلامسیا او پریکلامسیا وایي. د دواله سره نږدې ده خو لږ سره توپیر لري په معنا کې. دا لوړ فشار شل ویک ورسته پیدا کیږي.
شل هفته وروسته
دا پیدا کیږي او دا کېدای شي چې تر ولادت پورې دوام ولري او کېدای شي چې تر ورځې بعد د ولادت هم وي او کېدای شي چې آخر نفاس دوره چې تر څلوېښت ورځو یا شپږ هفته ده تر هغه وخته پورې دوام وکړي. فشار جګېږي او په اطرار باندې پروتین پیدا کیږي. کله کله داسې پرسوب پیدا کیږي.
تاسو رتون ویل چې ولې په دغه دوره کې د میندو فشارونه پورته کیږي کله چې دوی عمل ولري؟
اصلي علت معلومه نه ده. بعضې عوامل شته ده لکه په ورکتوب کې واده شوي سنې د اتلسونه کتوي هغه د جسمی فکری روحی او د بیولوژیکی د واجنه دا آماده نه ده عمل د پاره. او بل خبره دا ده چې په کورنۍ کې ځینې کسان ممانعت کیږي چې دا مینده ولی کلینیک ته ځي یا ولی ډاکټر ته ځي، هغه په کور کې ساتي، هغه ته وایي چې عمله داری یو ساده خبره ده، مونږ هم تیره کړی ده. ځینې وخت داسې ویل کیږي او ځینې وخت داسې کیږي چې بعضی علتونه شته ده چې کلینیک په منطقه کې نه وي یا ډاکټر نه وي هلته یا کوم تحصیلات نه وي چې هغې هلته ورشي او خپل مشکلات حل کړي.
تشویشونه څومره د دې لامل کیدلی سي چې د عمل په دوره کې د میندو فشار لوړ سي؟
کیدای شي تشویشونه هم یو علت ده. امیدواري په وخت کې داسې د ذهني او روحي لحاظ آرام نه وي او مشکلات وي، داسې په کور جنجالونو پا آقا کارونو که چه تشویشونه پیدا کیگی یا دا افغانستان ده او سراسر پا مشکلاتو ده، دا مشکلاتو لی پا خام خاطا سینونه لری.
چنگه با پا دی پوسو چیه یا مور فشاری لور سویده او دا هم لم لری؟
اول دا مور فشار جیگی پا اول مرحله که شاید چه مور پا که خبره نوی، اما فشار جیگی او رو رو کم اوصله کیگی، عصبی کیگی، مخرش کیگی، او رو رو سردردی پیدا کیگی او دا سردردی کلا کلا دیره شدیده وی او کلا کلا لگه و بی او پرسوب پیدا کیگی. دا پرسوب ده خاطره ده چه انکوتیک فشار کمیگی، زنی وقت دل بدی او سفراغونه ورطا پیدا کیگی، زنی وقت دستی کیگی چه پو نست باندی درد رزی، ده نست پورتنه برخه که دمانس که او راسته خواه که دلتا پیدا کیگی چه ده اغاد جگر یا زگر پا او کپسول لری اغا چه ده فشار لنده کیگی دلتا درد پیدا کیگی.
سمر خطرناک که دلیسی آیا ده اغا لور فشار چی ده عمل پا دوره که مور ده پیدا کیگی ده ده مرگ لامل هم که دلیسی؟
یو علت امده ده مرگ، دری علت امده ده چه او انتانات او خوندیزی ده، ده جیک فشار هم یو علت مهم ده مرگ میده. خوال ده چه ده وقایه کیگی، دا جلوگیری کیگی؟
سرقم مثلا اوس که ده حالا رو تراسو تصویلی سی دا جلوگیری کیگی سرقم؟
مون باید انتینتال کیر وای چه ماید مور ده امیدواری مخت که او د امیدواری په وخت کې، ولادت په وخت کې او وروسته د ولادت په وخت کې باید په هغه باندې توجه وشي او هغه ته پام وساتي چې کوم مشکل ورته پیدا نشي. یعنی باید کلینیک ته ورشي، هر چیرته کلینیکونه شته ده باید هغه کلینیکونه ته ورشي یا شخصي ډاکترونه ته ورشي چې تر تداوی لاندې اوسي. علائم خطر باید په میډیا کې نشر شي چې علائم خطر څه ده. یو مور باید په علائم خطر باندې پوشی، باید فامیلی په علائم خطر باندې توجه کی. مور چی پویگی؟ مثلا مور وایی چه سر می درد کوی، سترگی می خیرگی کوی، استفراغ ما تا پیدا کیگی، دا خبرونه چی کوی باید فامیلی توجه کی. او آغا تا زر تر زر باید دکتر تا یوسی چه آغا مشکلات رفشی. پو خوراک توجه کی، باید آغا سی خوراکی وکی چه مغذی وی، پر انرژی وی، او دا آغا شایانو چه فشار لاروی آغا باید غزان هست شی. او استراحت پا ارز که حتما یو دو ساعت مور باید استراحت وی که کل چه ده یو کار نه در یو ساعت دو ساعت سقیل کار که آغا بیو چیر ده یو ریلکس که یا استراحت وی که چه آغا تشویشونه یا آغا خستگی رفشی.
دسی ایسای را تویل ایسی چه بکومش میر من دیم دیامل پا دوران که دلور فشار لواجی مری سویدی؟
لستر 15% واقعات اشته ده با جهانی لحاظه، لستر 15% پوری اشته ده.
بیاوش میرسی مو که چکره دی مور فشار لوریگی او دا کمی نخی نخانی ستاسی ویلی دا نخی نخانی خکاره کیگی نو زینی خلق وایی دا پیریانو نیولی دا چه مسایل خوصن پا کلیو که داستا پا دیگل داشت سوائیه؟
دا په کلی کې هم نه ده، په کابل کې هم ده. زه په ملالای شفاخانه کې هم په خپل په کابل کې ده. ځینې کسان چې داسې لکه داسې عمله اختلاج راځي، لاسونه کاغا واګه شي او ژبه یې یا مخې کاغا واګه شي او اختلاجونه یې راځي، دا جنرالایز ده، یعنی عمومي ټول بدن کې راځي. داسې فکر کې یا نفس ساباسي لوی لوی ساباسي هغه یو خرس کوي یا یو حرکت کوي، فامیل فکر کوي چې دا کوم جن یا پیریان ده، کوم شاید دوی یوسی دم و دواتا قصیده پخایی. دست مور و اتلس کلانه و پا یو شخصی کلینیک تا تلری و اغا تا سم کانسلنگ یا مشوردی نده کرد. چې هغه ته وایي چې دا څه ده یا څه نه ده، هغه ته ویلی ده چې مورې دا د موږ د توان نه خلاصه ده. نور دا هغه مریض په اوږو نیولې او اوپیان شریف کې هلته یو زیارت یو کس قصیده ویلی، په هغه باندې بیا هغه مریض هلته په وهلو تکولو باندې چې د دې پیریان ایسته کوم، او هغه وهلی ده وهلی ده، یو وخت چې بیخي خلاصه او مونږ شفاخانې ته راول مریض بیخي خلاصه و،
ماشوم به مړ شوی نو
ماشوم په نس مړ شوی و، هماغسې شو چې ماشوم پیدا شو مور ایس مړ شو ده، مور
دواړه مړ شول،
ماشوم خو په هغه وهلو تکولو مړ شوی و، او مور هم په دغه اختلاجونه چې راغلی و پله پسې دا که پنځه شپږ اختلاج یا عمله پله پسې راشي مور وژني، په دماغ باندې اکسیجن نه رسیږي، هلته وینه په دماغ کې جمیږي، کله چې اکسیجن تمامه شو مور هم تمامیږي.
یعنی دا باید ووایو اوریدونکو ته چې دغسې وضعیت سره که چیرې میندې مخ کیږي نو دا پیریان نه دي، دا لوړ فشار ده او دا باید سي مرکز ته بوتل سي.
زما نظر ټول میندو ته ټول فامیلونه دا دی، کله چې یو مور امیدواره کیږي او هغه وایي چې سر می درد کوي، سترګې می خیره کیږي، په سترګو می جل جل کیږي، زله می بدیږي، خصوصا پس د پنځو میاشتو نه، دا پیریان نه دی، دا جیک فشار دی، اتمن اتمن ډاکټر ته یوسی.
که په اخر کې خپل پیغام اوریدونکو ته وایي چې کله یو مور عمل اخلي له دې سره سره رقم چار چلند وسي، دې سره رقم خواړه برابر سي، تر څو هیڅ د لوړ فشار سره مخ نسي.
ډیره مهمه خبره ده، د کور حمایت ډیره مهمه ده، که مور د کور چارو کې حمایت شي، د خوراک د وجه، د پوشاک د وجه، د روحي او فکری راحتیا د پاره، ثقیلو کارونو مخنیوي د خاطره، سالم او مفید غذا ورکولو د پاره، دا ډیره مهمه ده چې مور ته په دغه باندې تشویق کی، او مور کله چې امیدوار کیږي باید هر میاشت کې د ډاکټر تر تداوی لاندې باید وي، او که مشکلات وي هغه مشکلات که ډاکټر غوښتي چې زر تر زر راشي، باید هغه موده چې پوره کیږي باید خپل ډاکټر ته ورشي او خپل مشکلات ترکي.
ډیر زیاته مننه، ژوندۍ اوسي. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر حنیفه وفي خبرې د امیدواری په وخت کې د میرمنو د لوړ فشار پاک لو اوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هي چاري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست،
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده،
خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
کور کلی
نن سبا یې چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی،
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. ولی په زینو کورنۍ وو کې د کور د نالوست او اشخاص خبرو ته څوک ارزښ نه ورکوي؟
کور ته زوم زما خبر هیڅ نه وی وي، ته بے سواد سړی یې.
آیا داسې کورنۍ مو لیدلې چې لوستي او پوه کسان هم د کورنۍ د غړو لخوا پکې تحقیر کیږي؟
دونه دیوس د کتاب دی ویلی یوستې داس د کړی دی، ماته د اهمیت هم نه راکې نه ماته نه نظر ته.
او څنګه کولای شو چې د کورنۍ د لوستو او نالوستو افرادو ترمنځ متقابل احترام ته زمينه برابر کړو؟
دغه د خپل د عزت نفس هم د خپل احترام هم
دی کې نغښته ده چې موږ نور ته باید احترام وکړو. یوازنی لار همدا ده چې له خپل ځان څخه شروع کړو.
خو ګوریدونکو، نن د کور کلی په خبرونه کې په همدې موضوع تم کېږو چې ولې په ځینو کورنیو کې د لوستو او نالوستو افرادو ترمنځ په ځینو مواردو کې متقابل احترام نه تر سترګو کېږي. دې بې احترامۍ کوم مشکلات جوړ کړي دي او حل لارې یې څه دي؟ د دې موضوع د لار سپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یوه ټولنپوه سره مرکه لرو. زه سهرګل میرزا یم او دا خپرونه مریم توفی جوړه کړې ده. راسره اوسئ.
من اوریدونکو، احترام په کورنۍ کې د کورنۍ جوړښت یو اصل دی او همدا کورنۍ ده چې د کور د ټولو غړو امنیت پکې د هر اړخه تامین وي. که چیرې په کور کې د انسان امنیت د احترام او عزت له اړخه تامین نه وي، نو هغه انسان په ټولنه کې د پوره ډاډ خاوند نه پاتې کیږي او خپل اعتماد او پر نفس باور له لاسه ورکوي. نو دا ضروری خبره ده چې په کور کې د کور د ټولو غړو ترمنځ د احترام فضا برابره وي، که هغوی زده کړې کړې وي او یا نالوستې وي. خو بیا هم په ځینو کورنیو کې دا تر سترګو کېږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ، خصوصا د باسواده او بې سواده افرادو ترمنځ، احترام ته سمه او لازمه پاملرنه نه کېږي. په دې اړه د کابل ښار اوسېدونکی نوراغا چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی، په کور کې د بې احترامۍ کیسه داسې راته بیانوي.
او زه خپله بې سواد سړی یم وروره. زه خپل کور ته که زوم زما یوانان ټول درس پوهنتون ټول زما خبر هیڅ نه اوري، وایي توی بې سواد سړی یې. همدلته پوه شي خپله زه مطبع کې دغه د شل کاله کار کوم، زه جاروکشي کوم، وایي تو بې سواد یې. هیڅ څوک مونږ باندې ارزش نه لري، قدر نه لري مونږ باندې. نه پوهېږو که دا څه سوی ده، دا څه رقمال ده. یو خبره کوو خبره زمونږ خبر نه ماندي. زه اوس هغه پخوانۍ خبره تیس اوس بل حساب هر ښه خبره ورته که وایي نه زه تو خبره تاسو بې سواد یې، پوه شي سواد نه لري. والا خفه کېږو دیګه، خو خامخا خفه کېږو نه د بې سواد سړی.
ځینې وخت خو بیا داسې هم پېښ شوي چې د نالوستو اشخاصو لخوا څه په کور یا هم په ټولنه کې لوستي اشخاص تحقیر او خبرې له سترګو غورځول کېږي، او دا حالت بیا په انسان او د هغه په شخصیت منفي اثر پرې باسي. همداشان د کندهار ولایت اوسېدونکي نورین سادات چې د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس د پوهنځي محصله ده، له همداسې حالت سره مخ شوي او وایي:
کوم خپلوان مې چې دي چې د تحصیل یې نه دی کړی، هغوی که چې مل مجلس کې لاړ څوک شي، نو چې کومه خبره ورته وکړو چې پوهېږي چې دا غلطه دوی، که موږ یو انتقاد یو شی په وکړو، نو دوی موږ ته وایي چې دغه موږ ته نه ډېره تجربه لرو، ته چې هغه مکتب یا پوهنتون ته تللی دونه دي اوس دوه کتابه دي ویلي اوس دې دا زده کړي دي، که نو بیا زه به ما ډېره بده اغېزه کوي او زه دغه بیخي ناهیلی سم چې ما ته دغه اهمیت هم نه راکوي، نه ما ته نه مې نظر ته. بیخي څو دفعې ما دا تصمیم هم نیولی چې زه باید هېڅ که په شي پوه هم سمه خبره ونه کړم. په ما باندې خپله تجربه سي، بې سواد خلک خو بیخي موږ ته اصلا اهمیت نه راکوي. هغوی خو فکر کوي چې موږ درس ویلی دی، نو موږ به اتمان بد اخلاقه او سوده باندې وتلي معاشره کې ګرځېدلی دي. موږ هغوی هېڅ نه خوښوي، حتی کومه خواستګاران چې موږ ته راځي چې پوسې چې دا د باندې دی تحصیل کړی دی، ځینې خو بیخي وایي چې دا څوک خو موږ نه خوښوو چې هغوی تحصیل کوي، او بیا وروسته د واده نه موږ هغوی تحصیل اجازه ورکړو، هغوی بیا سترګې خلاصي.
د کورنۍ د غړو ترمنځ احترام او درناوی په کور کې دننه د خوشحالۍ او صمیمیت فضا جوړوي، او درنښت او احترام باید د کورنۍ د اړیکو پر بنسټ وي، نه د لوستو او نالوستو په منظور. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی مکمل په داسې یو کورنۍ کې اوسېږي چې ځینې د کور غړي باسواده او ځینې یې هم نالوستې دي. دا چې د دوی کور کې د کور د غړو روابط څنګه پر مخ ځي، له نوموړي به یې واورو.
موږ په کور کې باسواده هم لرو، بې سواده هم لرو. زما مور او زما ورور هغه بې سواده دي، او موږ دواړو نور باسواده یو. متقابل احترام به د بې سوادي او باسوادي دواړه له منځه یوسي. نو متقابل احترام یو بل ته لرو، که زه خبره وکړم زما ورور یې مني، که زما پلار خبره وکړه موږ یې منو. که متقابل احترام په کومه کورنۍ کې وي، د هغه په هغه کورنۍ کې به باسواده او بې سواده کوم فرق نه لري، یعنی د ټولو خبره به هر یو مشر او کشر مني. موږ پلار که بې سواده هم دی، که موږ خبره په مینه ورته وکړو هغه یې مني. د کورنۍ په ځای زموږ ډېره ښه ده.
د کورنۍ د غړو ترمنځ احترام او درناوی انسان ته دا ورزده کوي چې په ټولنه کې څنګه د نورو احترام او درناوی وساتي. په دې اړه د افغان کمپلیکس د تعلیمي علومو د انسټیټیوټ رئیس هیلې غرشین وایي:
متقابل احترام په کورنیو کې د یو ډېره مهمه موضوع ده، ځکه احترام دی چې موږ د ژوند ډېره غټو کچه ته رسوي، او زموږ د ژوند د پرمختیا سبب کیږي. باید هغه خلک چې سواد لري او یا هغه څوک چې سواد نه لري یا زده کړې نه دي کړي، دا موضوع باید په منځ کې نه وي چې دی د باسواده احترام وشي او د بېسواده ونشي، یا د بېسواده وشي د باسواده ونشي. نو په همدې خاطر باندې دی باید یو بل ته متقابل احترام ولري، ځکه د ژوند پای او د ژوند اساس په احترام باندې ولاړ. سل په سلو کې د یو بل خبرو ته باید ارزښت ورکړ شي، ځکه د هیچا نظر خالي د ګټو یا خالي د فوایدو نه دی. د ټولو خبرو ته باید ارزښت ورکړ. داسې بېسواده خلک هم موږ لرو چې په کلو بانډو کې اوس جرګې کوي، تا ډېرې غټې غټې فیصلې کوي. نو په همدې خاطر باندې موږ باید دې موضوع ته ډېره زیاته توجه.
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را بوله.
ډاکټر محمود شیرزاد، ولایت لغمان. بېسواد ته پکار ده چې هغه د باسواد خلکو احترام وکړي، او باسواد ته پکار ده چې هغه د بېسواد خلکو احترام وکړي. باسواد دې کوشش وکړي چې دغه بېسواد خلک ځان سره په خپل لیول کې راولي.
محمد زمیر دی، پروان ولایت کی دوست کابل وسیدین. باسواد سلای بات احترام وشی، بېسواد هم بات مغم را احترام وشی. احترام خو بهخی خام خا ضروری خبره.
نوم میرویس د پروان ولایت وشتدین کې. باید باسواد بېسواد یو د بل احترام ډیر وکړي. خیر د کاغذ سواد لري وړو کې ده، باید د غټ سي بېسواد ده، باید دغه ډیر احترام وکړي. خیر د مشر هم ده مثلا بېسواد ده، کو کشر سواددار هم ده. خیر ده د مشر دم دی کله کله دی کشر خبرو مې.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې څنګه په کور کې د لوستو او نالوستو افرادو ترمنځ احترام تامین شي، او کدا احترام په کورنیو کې ونه ساتل شي، کوم مشکلات به راولاړ کړي، او همدارنګه کومې حل لارې ورته موجود دي. د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی له ټولنپوه استاد امید افغان سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم.
استاد، لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې په ځینې کورنیو کې د لوستو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام موجود نه وي، علت یې څه بولئ تاسو؟
تاسو که په کورنۍ کې وګورئ، موږ دا ستونزې لرو، دغه د دوه نسلو په مابینځ کې د ارزښتي د باورو او د فکر کوم توپیر چې منځ ته راځي، د خود به خود دغه مشکل منځته کیږي. یعنې هغه زوړ نسل د موږ داسې فکر کوي چې بعضې ارزښتونه، بعضې مثلا هنجارونه او بعضې نوښتونه مثلا چې دا نوی نسل لري، د دوی په آن باندې اغل زره مثلا سپیک یا مثلا شاید به محتوا خره شي، او نوې نسل زمونږ د فکر کې شي دا د زور نسل مثلا کوم مفکوري یا کوم باورونه شي دي، دا دوی ته په درد نه لګيږي. نو دا کشمکش د دوه نسل ترمنځ باعث ديږي چې په بعض مسائل کې کدوې مثلا شخړې رامنځته یا متفاوت نظری، او دا منجر کیږي چې یو بل ته احترام ونه کړي.
استاد، مثلا که په کورنیو کې د لوستو کسانو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام موجود نه وي، دا په ټولنې ته، کورنۍ ته، او خپل اشخاص ته کوم مشکلات راولاړ کی؟
ډېر خدات ستونزې موږ کولای شو په دوه برخو باندې وویشو. یو هغه ټولنیز ستونزې دي چې مثلا که څوک احترام یو بل ته ونه کړي، خو هغه د اعتماد حس له منځه بیایي، او هغه خپل ژوند پوه چې دوی غواړي مثلا د احترام په قابل کې رامنځته کړي، دا خپل ژوند له منځه ځي، یا والا له منځه ځي. او بل موږ انسانان یو ټولنیز ژوي یو چې هیڅ امکان نه لري چې ټول ژوند موږ تاسو په خپل په تنهایی باندې مخته یوسي، یو بل سره حتما موږ ته محتاج کیږو. که موږ احترام یو بل ته ونه کړو، حتما یو ورځ که زه محتاج یو چاته شم او هغه ته ما احترام نه کړي، نو هغه ما سره همکاري نه کوي، هغه ما سره اصلا مرسته نه کوي. او بل نور ستونزې د فردي ستونزې دي چې انسان خپل ورو وخته چې مثلا ټولنه ته احترام ونه کړي، مشرانو ته احترام ونه کړي، یا مثلا د خپل د نورو چاپیریال دوستانو ته احترام ونه کړي، نو دا خپل یو د فلسفي لحاظ هغه ته پوچیزم ورته وایي چې د خپل کوس ورو په دې باور رسیږي چې مثلا د نور څوک چې ما په چاپیریال کې دي په درد مینه لګیږي، ورو د خپل حتی خپل ځان ته سره ورسي. یعنی داسې یو انسان کیږي چې هیڅ چیش ورته پرمنفعت نه ښکاري.
که چیرې استاد په کورنیو کې د لوستو کسانو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام موجود وي، کوم ښېګڼې لري؟
هغه کورنۍ یا هغه خلک پوه شو دوی متقابل احترام یو بل ته لري، یا والی په هغې کې لیدل کیږي، د یو ښه ژوند درته لیدل کیږي. او له بلې خوا که احترام متقابل دی خلکو په مابینځ کې، دوی بهترین انسجام پوس د خپل په کور کورنۍ کچه باندې او ورو پس دغه اخلاق په ټولنه ته هم راواسي چې ټولنه کې هم یو اعتماد مېستره ولی دا اصلا اسم مطرح نه ده چې مثلا ډاکټر یا ماستر یا مثلا استاد ما زم معلم ما زم مشرم یا کشتی ما دا په موږ او تاسو باندې فرض ده چې موږ او تاسو یو بل ته خې احترام وکړو دغه احترام با است دی کې چې موږ او تاسو دی یو بل ته انساني اخلاقی ژوند کلتور برابر کو چاپریار برابر کو او لژوند کا خوند واخلو
استاد اوسې ک په هلار وغږی کو چې کومه هلار چارشته چې په کورنۍ کې د لوستو کسانو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام زمينه برابر شي
کار سو خلک فکر کوي ولا ز مثلا با سواد ما ز مشر ما ز مثلا پوت په دې شانه باندې پیګم نو خدای موږ تاسو ویل چې هیڅ یو بل باندې موږ تاسو برتریات نه لرو مګر په تقوا نو او با سواد ورو ر دتا د تقوا چی شي سو خو ته احترام باید وکي او مشر مثلا دتا د مثلا تقوا چی شي سو خو ته د احترام وکړه تر څو چې هغه کشر یا بی سواد لتاس کې ایزده کی او هغه دوباره تا ته احترام وکي موږ یو مثال لرو که غواړ پوز چې احترام وشي نو نور ته احترام باید کېږي دغه د خپل د عزت نفس هم د خپل احترام هم د پدې کې نه غښت ده چې موږ نور ته باید احترام وکړو یوازنی لارنده ده چې خپل ځان څخه شروع کو او ټول ته احترام وکړو تر څو چې احترام شو
خوګوریدونکو داود دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تر بیا خې چاري
Yeah.